سیاسی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم دا سجی رادو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم تر هر څه مخکې خبرونه ناروی وای ملګرو ملتونو نړیوال بانک ته 22 میلیونه ډالر ورکړي چې په افغانستان کې د خوړو پر امنیت او لومړنیو خدماتو ولګوي د ناروی د بهرنیو چارو وزارت د خپل هیواد د باندنیو چارو وزیر انکن هوتفیلد په قول ویلي چې هیواد د افغانستان په اړه ژور اندېښنه لري او 22 میلیونه ډالر د ملګرو ملتونو نړیوال بانک په وسیله په افغانستان کې خلکو ته د خوراکي موادو د برابرولو او د سده کړو او روغتیا په شان پر لومړنیو خدماتو لګوي ناروی یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د طالبانو له لوري له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو پر مخنیوي ژوره اندېښنه لري د قطر یو ډیپلومات وایي هیواد یې د افغانستان سولې سوکالۍ او ثبات ته ژمن دی خو د افغانستان د بشري او اقتصادي بحران په اړه اندېښنه لري په ملګرو ملتونو کې د قطر د ډیپلوماتیک ماموریت دریم سکرتر شیخ جاسم عبدالعزیز السانی امنیت شورا ته وویل چې له افغانستان سره به د بشري اقتصادي امنیتي او د بشري حقوقو د بحران په وړاندې په مبارزه کې همکاري وکړي د قطر دغه ډیپلومات د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د دوحې موافقه تطبیق ته خپل ښه نیت وشي او په ځانګړي ډول د تروریزم په وړاندې د مبارزې او بشري حقوقو په برخه کې د نړیوالې ټولنې غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي د طالبان حکومت له څه باندې 400 ورځو راهیسې نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې تر شپږم ټولګي پورته تعلیم وکړي او پر ښځو هم د دوی محدودیتونه زیات شوي دي د طالبانو دغه اقدام پر دوی د سختو انتقادونو سبب شوی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن چې د بشري حقوقو په شمول پر ډیپلوماټیکو موضوعاتو د خبرو لپاره قطر ته ځي سبا په دغه هیواد کې د فوټبال د نړیوال جام لومړی مسابقه هم وویني ټاکل شوی ده چې سبا یک شنبه د قطر د کوربه هیواد قطر لوبه سره د نړیوال جام لوبه پیل شي د اوکراین صدر اعظم دینیس شیمیحال وای د روسیې د حملو له کبله د اوکراین د انرژي سکتور نږدې 50% له کاره لوېدلې دي شیمیحال پرون په دې باب زیاته کړه یوازې د نومبر میاشتې پر 15 د اوکراین په ښارونو او د انرژي پر تاسیساتو د روسیې سل راکټي حملې وشوې تر دغو حملو وروسته په پلازمینه کیف خارکیف لویف او یو شمېر نورو ښارونو کې د چارواکو په خبره نږدې 100 میلیونه اوکراینیان له برېښنا بې برخې شول کرملین وای د دغو حملو علت له روسیې سره خبرو ته د اوکراین لوري نه لیوالتیا ده ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري افغانستان د رسنیو د ازادیو له نړیوال ائتلاف وویستل شو د طالبانو ویاند وای
او نو دلته د رسنیو په وړاندې کوم مدتي کې باندې اقدام شوی برعکس له همکاري سره سوی ده همکاري کیږي لا
په دې خبرونه کې مو وړاندې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په تړاو د یوناما له نوي اعتراض هم خبرو د فوټبال د نړیوال جام په اړه به هم واوري هم د دې جام د لوبو او هم د ټکنالوژۍ د استعمال په تړاو د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې وي او د زهرو کاروان خبرونه لرو
نشه د ډیرو جنسي ناروغیو سبب کېدل شي
تر دې شي به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
افغانستان د رسنیو د ازادي د نړیوال ائتلاف لغړی توب ویستل شو دا پریکړه کاناډا او هالند کړي چې اوس مهال د همدې ائتلاف دورې ریاست ورترغاړي دي د رسنیو د ازادي نړیوال ائتلاف خپل اعلامیه کې لیکلي دي دا پریکړه ځکه کوي چې د ائتلاف په وینا لبد مرغه اوس مهال په افغانستان کې د رسنیو ازادي د نړیوال ټولنې لښمنو سره برابر نه ده اخوا پر رادیو تلویزیون کې د شزور ټولنې د وی سروې په پایله کې موندلې چې واکته د طالبانو لرسېدو وروسته وښ په تسلن شزي به دندو شوې دي جزئیات د امید زهیر ملپورا پورک
د رسنیو د ازادۍ نړیوال ائتلاف پرون اعلان وکړ چې په دې ائتلاف کې د افغانستان غړیتوب لمنځه وړي د دې ائتلاف په اعلامیه کې لیکل شوی کاناډا او هالند چې د ام اف سی ریاست ورلغاړي دي لدی عمله چې افغانستان نور د دې ائتلاف اغیزمن ملګری نه دی او تر خوای اوس مال په دې هیواد کې د رسنیو ازادي د نړیوال ټولنې لژمنو سره برابر نه ده دا پریکړه کوي. تر رسنیو د ازادي نړیوال ائتلاف وای دا پریکړه د غړو هیوادونو سره په مشوره او د ام اف سی د شرایطو سره سم کړي. اعلامیه زیاتوي طالبان واک تل رسیدو وروسته د رسنیو پر ازادي جدي محدودیتونه وضع کړي چې د خبريالانو او رسنیو د کارکونکو خوندیتوب او هوساینې ته یې ګواښ پیښ کړی دی. تر رسنیو د ازادۍ نړیوال ائتلاف وایي د خبریالانو پر لپسې ځورونې بریدونه او توقیف او له رسنیو څخه د ښځو ویستل د دې لامل شوي چې د رسنیو خپلواکي په چټکۍ سره زیانمنه شي او د خبریالانو ژوند ورځ تر بلې له خطر سره مخ شي. افغانستان په 2000 کال کې د مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د واکمنۍ پر مهال د دې ائتلاف غړی شو چې د رسنیو د ازادۍ نړیوالو تعهداتو ته ژمنتیا وښوده. خود طالبان ویان ذبیح الله مجاهد بیا د رسنیو د ازادۍ د نړیوال ائتلاف د دې پریکړې په غبرګون کې وایي په افغانستان کې رسنۍ ازادي دي او هیڅ ډول محدودیت پرې نه دی وځه شوی.
دا سي ځینې نړیوال ادارې ستیر کې جوړ شوی لپاره مخوي اوس د افغانستان وضعیت لمنځه وړي خو هیڅ دې کوم دلیل نه لري او نه دلته د رسنیو په وړاندې کوم بد پیښ یا بد اقدام شوی. برعکس له همکاري سره شوی دا همکاري کېږي لا هم.
مگر د رسنیو د ازادۍ نړیوال ائتلاف بیا وايي په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ وضعیت لنیګدې ساري. حخوا د افغانستان د خبريالانو مرکز په یو خبر پاڼه کې د رسنیو د ازادۍ د نړیوال ائتلاف اندېخنې پر ځای بولی او زیاتوي د طالبانو د واکمنۍ په لومړي کال کې د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو پر وړاندې د وژنو ټپ کېدو تاوتریخوالي او ګواښ لګتر لګا 215 سلويخت په حساب چوي دي. د دې مرکز لقوله همدا ډول طالبانو په خپل سري ډول یو سل ډیر شتنه خبريالان نیولې چې ورسره تاوتریخواله شوي او یا هم واخل شوې دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز له طالبانو غواړي چې د ټولیزو رسنیو قانون ومني او د همدی قانون پر بنسټ رسنیو او خبريالانو سره چلند وکړي. دا په تاسې حال کې دا چې په رادیو او ټلویزیون کې د خوځو ټولنې د یوې سروې پایله کې چې پرون خبره شو موندلې چې واقع د طالبانو له رسیدو وروسته د راپور ورکولو پر مهال خبريالان له ډیرو محدودیتونو سره مخ شوي دي. د ټولنې په کابل، کندهار، بامیان، بدخشان او بلخ کې له 308 تنو خزینه خبريالانو ټول پوښتنه کړې چې له دې ډلې 80% ځواب ویونکو ویلي خبريالان د راپور ورکولو پر مهال له محدودیتونو سره مخ دي. 50% وایي چارو کې دولتي لاسوهنه زیاته شوې، 15% نور وضعیت خراب توصیف کړي او 46% ویلي طالب چارواکي او ویاندویان خزینه خبريالانو ته ځواب نه وایي. په رادیو او ټلویزیون کې د خوځو ټولنې په خپل سروې کې دا هم موندلې چې واکته د طالبانو له رسیدو وروسته 80% خزینه کارکونکي بدندو شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسولۍ یا یوناما وایي ډېری افغان میرمنې د خپلو اساسي حقونو غوښتنه کوي. یوناما په یو تازه خبر پاڼه کې ویلي چې دوی له تېرې یوې اونۍ راهیسې له زیات شمېر میرمنو سره کتلي دي او په ترڅ کې هغوی دوی ته ویلي دي چې کار او تحصیل ته باید پرېښودل شي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د افغان میرمنو د غوښتنو ډیره برخه تعلیم، کار او د اساسي حقوقو په برخه کې لاسرسي ته ورټوله ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د نومبر په 13مه د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې ډیری افغان میرمنې د خپلو حقوقو غوښتنه کوي او لدین نه پشاکیږي. د دې خبر پاڼې په حواله یوناما چې لتیریوي ونی راهیسې په افغانستان کې لزیات شمیر میرمنو سره د طالبانو لخوا د وروستیو محدودیتونو په اړه خبرې کړي. دوی ویلي دي چې په افغاني ټولنه کې ژوند او لټولو حقوقو نه برخمن کېدل د دوی حق دی. په دې خبر پاڼې کې ویل شوی چې افغان میرمن خپل ټول هغه حقونه لکه تعلیم، کار او نور اساسي حقونه چې باید دوی ته ورکړل شي غوښتنه کوي. د یوناما په خبر پاڼې کې همدارس ویل شوی چې افغان میرمن د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره د یوناما له چارواکو غوښتي ترڅو په دې برخه کې د ډیرو خبرو فرصتونه برابر کړي. له بلې خوا بیا د پنځشنبه په ورځ ناوخته د روسیې په غوښتنه د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان د اقتصادي سقوط مخنیوي په نوم غیر رسمي غونډه کې امریکا او برېټانیا هم په افغانستان کې د بیان ازادي او همدارس د موترزه میرمنو د نیول کېدو پر دوام خپل اندېښنې شریکې کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا سیاسي همغږي کونکي فریکس اکریسلی هم ویلي چې طالبانو له ترهګریزو ډلو سره او همدارس د دوی په وړاندې د مبارزې په برخه کې کړې شمنې نه دي عملي کړې او دا به د دې لامل شي چې طالبان ژر په رسمیتونه پیژندل شي. خو د طالبانو حکومت به دغه څرګندونو په خبرګون کې وایي چې دوی کړې شمنې پوره کړي او نړیوال هیوادونه د په واقعیت ولاړ قضاوت وکړي. د دې حکومت وین زبی الله مجاهد ازادي رډیو ته وویل
موږ تل د دې غوښتن کې چې هیوادونه په واقعیتونو باندې ولاړ قضاوت وکړي او د افغانستان په اړه مثبت لیدلور ولري دا د اعتماد او د اطمینان د پیاوړتیا لپاره ډېر مفید ده او د هیوادونو ترمنځ د اړیکو لپاره ډېره ګټه کوي کله کې اعتماد او اړیکې وي بیا سو تفاهمات او هغه ذهنیتونه تغیر کوي چې څوک یې خوانه د ویرې احساس ولري
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو دوه اونۍ وړاندې د یو شمېر معترضه مېرمنو د نیول کېدو تر څنګ تفریحي پارکونو حمامونو او سپورټي ځایونو کې د مېرمنو ورتګ منع کړی چې د طالبانو دغه پرېکړه له ګڼو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوه
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي کچرته تاسو د ازادي راډیو په پانه ته ورشي هلته دغه راپورونو متن وصل شي چې د ازادي راډیو لاري د سهار لوو د ماشام تر ووجو پورې خبري شي او همدار زموږ اونیس پروګرامونه تاسو زموږ په ویب پانه کې موندل شي د اونیزو پروګرامونو په ترڅ کې په د دې سات په خبرونه کې د زهرو کاروان پروګرام لرو دا پروګرام هم هر اونۍ ورسله خبرېدو د ازادي راډیو په ویب پانه کې تاسو سره شریکو ټاکل شوی دی چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د فوټبال نړیوال جام لوبي پیل شي لومړی مسابقه د کوربه قطر او اکوادور ترمنځ ده دا مسابقه د کابل په وخت د شپې 8:30 بجې شروع کیږي د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن قطر ته روان دی او د غوړې چې په د بشري حقوقو په شمول د یو شمېر سیاسي خبرو په تړاو هلتله چارواکو سره خبري وکړي او سبب د فوټبال د نړیوال جام لومړی مسابقه هم وګوري او هلته به ورشي د فوټبال نړیوال جام لوبي په اتو ګروپونو کې وشل شوی دی چې په هر ګروپ کې څلور ټیمونه دي د دې لوبو تر پیل دوه مخکې یو وړاندوینه داسې شوې ده چې برازیل تر بل هر هیواد د دې لوبو د ګټلو چانس ډیر لري لنو لسو د شرم کال رئیس چې د فوټبال نړیوال جام لوبي پیل شوی دی برازیل یوازینی هیواد دی چې هر ځلې په دې جام کې برخه اخیستې ده او تر بل هر هیواد د اتلولي ډیر خپل کړی ده د برازیل 15 سال دا ویار په برخه شوی چې د نړیوال جام اتل شي په قطر کې د نړیوال جام د غټلو د وړاندوینې لمخې تر برازیل ورسته ارجنټاین یاد شوی دی ارجنټاین تر اوسه 2 سال توانېدل دي چې دا جام خپل کړي په دې پیشګویي کې شپاره سغه لوبډلې چې تر نورو د غټلو ډیر چانس لري څلورې د امریکا د نیمه وچري برازیل ارجنټاین یوروګوای او مکسیکو یو له سروپای هیوادونه یاد شوی دي چې شاید د نړیوال جام خپل کړي له آسیا څخه چې دا لوبي پکې کیږي هیڅ هیواد په دې شپاره سکه نه دی یاد شوی او له افریقا څخه یوازې د سینګال نوم اخیستل شوی دی چې د ګټلو چانس لري له تیرو دوه نوي کلونو راهیسې چې د فوټبال نړیوال جام لوبي پیل شوی دی هر څلور کال وروسته دا اتلولي تر سره شوی دی یوازې د نړیوالې دوهمې جګړې پر مهال په 1923 او 1948 کلونو کې دا مسابقه تر سره نشوي روستای نړیوال جام څلور کال مخکې په روسي کې وشو چې فرانسه پکې اتل شو د فوټبال د نړیوال جام لوبي تر اوسه په ولسو هیوادو کې تر سره شوې دي ځینې هیوادونه لکه برازیل فرانسې ایتالیا جرمني او مکسیکو دوه دوه ځله د دې لوبو قربان پات شوې دي دا لومړی ځل دی چې دا لوبي په آسیا کې کیږي او قطر یې قربان دی په قطر کې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو د نندارچانو د څارلو لپاره د قومندې او کنټرول مرکز به په هر لوبغالي کې له 2000 نصف شویو کامرو کار اخلي د قومندې او کنټرول په مرکز کې به د بیلابیلو برخو تر سلو زیات متخصصان میشت وي په همدې اړه تفصیل اسمت څاروانه
اټکل کېږي چې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو د لیدو لپاره به د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو شاوخوا 1,000,000 او 2,00,000 تنه قطر ته لاړ شي له دې کبله به قطر د ټکنالوژۍ په یوه جوړ کړي مرکز کې له مصنوعي ذهانت یا ارتفیشل انټلیجنس څخه د نندارچانو د څارنې د نندارچانو د شمیر د زیاتېدو د وړاندوینې او حتی د لوبغاړو د هوا د کنټرول لپاره کار اخلي د الجزیره تلویزیون د راپور له مخې د قطر د ټکنالوژۍ د قومندې او کنټرول په دغه مرکز کې به چې اسپایر نومیږي تر سل ډیر متخصصان شپه او ورځ کار کوي او پر هغو تاثیرونو به څار کوي چې له 2,00,000 ځایونو څخه هم مهاله اخیستل کیږي او دوی ته په سکرین ښکاري قطر د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو لپاره اته لوبغالي چمتو کړي چې په هر یو کې 2,000 کمرې نصب شوې دي دوی به د ټکنالوژۍ په وسیله په هر لوبغالي کې د هر نندارچي مخصوم کولای او پیژندلی شي د قطر په دغه مرکز کې به د سایبری امنیت له متخصصانو رانیولې تر تروریزم او ترانسپورت پوري د هرې برخې متخصصان میشت وي. دوی به د قماندې او کنټرول له خونې د لوبغالو دروازې کنټرولولی شي. د اوبو له نلونو رانیولې د هوا د تصفیې تر سیستمه پورې به ټولې برخې له خرابېدو ساتي.
له خبرونو ور اخوا
ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې تر دولس نیمو بجو وروسته د زهرو کاروان پروګرام لرو. اوس د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راړو. په افغانستان کې د بشري حقوقو مسلې ته د نړیوالو چاپی خبرونو تازه غنو په مقالو کې کتنه شوې ده. تفصیل اسمت سروان.
نړیوال د افغانانو د بشري حقوقو د سرغړونو د مخنیوي لپاره ډیر څه نه کوي. ایشیا ټایمز ورځپاڼې تر دې سر لیکلاندې د څو چادریوالو افغان ښځو عکس خپور کړی دی. ایشیا ټایمز لیکلي طالبان چې اوس په دوهم وار واک ته رسیدلي د افغانانو پر اساسي بشري حقوقو بریدونو ته دوام ورکوي. ورځپاڼې د طالبانو د مشر ملا حبت الله اخونزاده لوري د حدود او قصاص د جاري کېدو حکم ته اشاره کړې او لیکلي چې په دې حکم کې په عام محضر کې اعدامونه، سنگسارول او د لاسو پښو غوڅول شامل دي. ایشیا ټایمز دا د افغانانو په چیره بیا هغو افغانانو چې د طالبانو له لوري تعقیبېږي د بشري حقونو د بشپړې سرغړونې لور ته ګام بللی دی. ورځپاڼه زیاتوي طالبانو په پیل کې د نرم دریز د خپلولو ژمنه کړې وه او ویلي وو چې هغه سیزیج او سخت اقدامات به نه کوي چې د واک په لومړۍ دوره کې له 1990 څخه تر 2000 لومړي پورې کول. خو د 2021 په اگست کې د کابل لنیول وروسته طالبان په تدریج پخوانی حالت ته روان دي. ایشیا ټایمز د طالبانو په اړه په دې انتقادي لیکنه کې د هغوی له لوري د رسنیو د سانسور د خبریالانو د نیونو او ګواښلو یادونه هم کړې ده. همدارازې د یو شمیر شزینه فعالانو توقیف ته اشاره کړې ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم د طالبانو د مشر د وروستي حکم په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه د طالبانو د حکومت د ویندوی په قول وایي چې دوی شرعي قوانین اوس نه بلکې له وخت رسیدو وروسته په تیر څه باندې یو کال کې اجرا کړی دي. ورځپاڼه د طالبانو د دغو مقرراتو په لړ کې په بامیان کې د خلکو په وړاندې د یو هلک او یو نجلۍ د وهلو یادونه کوي او وایي چې هر یو چې له یو بل سره د تار لرلو په تور نیول شوی وو د خلکو په مخ کې 9 متروکې ووهل شول. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان د جګړې په اړه د یو امریکایي فلم کره کتنه کړې ده. د دې لیکنې په پیل کې ویل شوی چې جنگي فلمونه په نهایت کې له یو بل سره ورته والی او نږدېوالی لري. د ریترا ګریټ یا شاتک په نوم فلم افغان او امریکایي پوځیان شي چې له طالبانو سره جنگي شي. له 2000 لومړي وروسته د افغانستان پر جګړې ګڼ فلمونه او سریالونه جوړ شوي او ډېر کتابونه هم پرې لیکل شوي دي.
له کندهار روسیې ته د انارو صادرات پیل شول. د انارو شلټنه محموله د افغان کارت په نوم د حکومت شرکت ته لوري صادری شي. د کندهار د سوداګری او پانګونې خونه نړیوالو مارکیټونو ته د افغانستان د تازه میوې صادرات د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې مهم ګام بولي. د کندهار سوداګر بیا د سوداګری په برخه کې د سونسو د هواري غوښتنه کوي. چمن دروازه د هر ډول صادراتو او وارداتو پر مخ تړل شوې ده چې تر ډیرو یې تاثیرات د کندهار پر صادراتو دي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغان کارت په نوم حکومتي شرکت وایي روسیې ته له کندهار د شلټن انارو د صادراتو لړۍ پیل شوه. د دې شرکت مسؤل محمد قاسم ابراهیم وایي د کندهار له انارو وروسته د سیمې هیوادونو ته د جلغوزوی په ګډون د یو شمیر نورو محصولاتو د استولو پلان هم لري.
په دې وتوانېدلو چې اوله محوله چې شلټن شاوخوا کیږي د کندهار د ارغنداب هغه اوله درجه انار په څه پیکي په سندر پیکي د مسکو هغه برابر کړ. او بل شش کال ان شاء الله الرحمن موږ تر دې شو تلویزیون شتون جنغوزی هم شش کال ان شاء الله استو.
بلخوا د کندهار د سوداګری او پانګونې خونې مشر محمد صدیق مومن د نړیوال مارکیټونو سره د افغان سوداګرو نشلول او د تازه میوې دغه ډول صادرات د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې مهم ګام بولی. د نموري په وینا هڅه کوي د نړۍ د یو شمېر نور هیوادونو سره هم اقتصادي راکړه ورکړه زیاته کړي.
موږ کوشش کوو چې خلکو ته څنګه کار پیدا کړو او څنګه خپل په صنعت کې، په معدن کې او په وارداتو کې، په صادراتو کې ډېر کوشش وکړو چې صادراتو کو او خپل بالون درې ځای ورسو چې هم کې انډیا ته ځي که نور ملکو ته ځي. زموږ دغه صادرات زموږ لپاره صادرات لو ګټه ده، نور لاسته راوړنه ده.
په ورته وخت کې د کندهار سوداګر د وچې او تازه میوې د صادراتو په برخه کې لنړۍ په ځانګړي ډول لګاوندو هیوادونو سره د اسانتیا او د رامنځته کولو غوښتنه کوي. د کندهار د وچې میوې د اتحادیې رئیس حاجي عبدالحد وایي که حکومت بهر ته د افغاني محصولاتو او تولیداتو د لیږد لپاره لارې چارې ولټوي د سوداګرۍ په برخه کې ستاسو ستونزې به حل شي.
دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې نن زموږ انار و روسیې ته صادرات کوو. خدای پاک دې نور هم پرمختګ وسي ورکړي چې زموږ نور مالونه هم پرمخ باندې ولاړ شي. خو یوازې دا نه چې موږ صادرات کوو، صادرات په هغه صورت کې زموږ د پرمختګ کولای شي چې زموږ وزارت زراعت زموږ په زراعت کې زموږ سره کوټلي ګامونه واخلي.
روسیې ته د کندهار د انارو صادرات په داسې حال کې پیل کیږي چې دا مهال د سپین بولدک چمن دروازه د هر ډول صادراتو او وارداتو پر مخ تړل شوې ده. د کندهار د تازه میوې د اتحادیې رئیس جنانیا غوی په انارو او سبزیجاتو بار په لسګونه لارې د کندهار په سپین بولدک کې درول شوي او د شپږ ورځو تیرېدو وروسته لا هم پاکستان ته د اوښتو اجازه نه لري.
سیاست پورې اړه نه لرو، تجار غیر سیاسي دي. هغه سیاست سرمایه ده، د هغه سیاست صادرات یا واردات دي. هغه بیخي ډېر موټران رومیان دي، انار دي، پیاز دي، ګرد هلته په سرحد کې ولاړ دي. یو همدکه موضوع مابیسته هغه یې ده زموږ میوې دي خراب کېدونکي چې د هغو څخه موږ زیاته کم نه نیولس موټر انار تورخم باندې او یا غلام خان ته ولېږله نور ولاړ دي.
له کندهار د تازه میوې په ځانګړي ډول د انارو او انګورو صادرات تر ډیره پاکستان او له دې لارې هند ته کیږي. دغه لار د تیر یک شنبه په ورځ د افغانستان له طرفه د یو نامعلوم کس لخوا پر پاکستانی سرحدي ملیشو تر برید وروسته وتړل شوه. په دغه پیښه کې چې یو پاکستانی سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي، پاکستانی چارواکو ویلي تر هغو چې قاتل نه وي ورسپارل شوی دروازه به د هر ډول تګ راتګ او سوداګرو پر مخ تړلې وي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي. ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تروسا پوری دند پسی گرزی خو دند نشتا.
همدا د ژوند رنگونه دی. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریک کړی نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږي خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41 01.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/8/9 په ټول افغانستان کې اوري. دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې ساسو په ځغ را رسیدلی یو شمیر پیغامونه خبرو چې د واتس اپ لاره را رسیدلی دي. خو مخکې تر دې چې د پیغامونو ته مخه کړو، یو نړیواله مسله را اخلو. اوکراین ته مخه کوو. په اوکراین کې جګړو زور اخیستی دی. البته د فبروري لمیاشتې را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین حمله کړې ده، کله هم دا جګړې سړې شوې نه وي. خو اوس د اوکراین په ختیځ کې دا جګړې په جګړو په دې ډول زور اخیستی دی چې اوکراینی ځواکونو پر روسي ځواکونو عملیات پیل کړي دي. د اوکراین سرپرستم دنیس شمیحال په وخت وخت کې وایي چې د روسیې د حملو له کبله بیا د اوکراین د انرژي سکتور نږدې 50% له کاره لوېدلی دی. تفصیل د سفی الله سنګزي په راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی اوکراینیانو ته ویلي چې په ختیځ کې سخته جګړه دوام لري، چیرې چې د هغه خبره مدافعینو یوازې په دونیتسک سیمه کې د روسیې لسلو ډیر بریدونه شنډ کړي دي. هغه دا وړاندیز هم کړی چې په ځینو سیمو کې دوی له خپلو عسکرو د راتلونکو بریالیتوبونو تمه لري. هغه بیګا د نومبر په 13 په خپل شپنی ویډیو پیغام کې ویل چې د دونیتسک په سیمه کې خورا سخته جګړه روانه ده. د اوکراین صدر اعظم دنیس شمیحال هم تر هغه مخکې د نومبر په 13 ویلي و چې د روسیې د بریدونو له امله د هیواد انرژي د زیربنا نیمایي برخه تخریب شوې ده. شمهال زیاته کړه چې د موسکو دوامدار بریدونه د ګازو او برېښنا د پرې کېدو لامل شوي، خو له دې سره سره د اوکراین ځواکونو په ختیځ کې د روسیې بریدونه په شاته هم بولې دي. اخوا د زاپروژا په جنوبي سیمه کې چې د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټۍ کوربه ده، د ښار د سیمه ییزې شورا منشي وویل چې ممکن روسیې د بیګانیو توغندیزو بریدونو په پایله کې د زیربنایي تاسیساتو تر خاورې لاندې خلک بند پاتې وي. ولسمشر زیلینسکي هم د ورځې په پیل کې یوه ډله آیرلندي زده کوونکو ته په یو ویډیو پیغام کې د روسیې په وړاندې د نویو بندیزونو د غوښتنې تکرار وکړ. اخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې د اوکراین په خرسون کې د روسي ځواکونو په لاس د خلکو په نیولو او تریتم کولو اندېښنه ښولې. د بهرنیو چارو وزارت د یو خپلواک څېړنیز راپور پایلې یادې کړي چې په خرسون کې د شو پیښو جزئیات راټول کړي او وړاندیز یې کړی چې روسیه باید د اوکراین په خرسون اوبلاست کې د جنګي جنایتونو او نورو وحشیانه کړنو حساب ورکړي. د شخړو څارونکي یو پروګرام چې د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت لخوا یې ملاتړ کیږي، په خپل راپور کې د 200 څخه د زیاتو اشخاصو د تجربو په اساس لیکلي چې د روسیې او روسپلوه ځواکونو لخوا د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي په ګډون د شکنجي او نورو ظالمانه غیر انساني سپکاوي چلند شاهدان دي. ژغورونکو او شاهدانو لږ تر لږه 15 کسان پیژندلي چې په توقیف کې د روسي ځواکونو د ناوړه چلند په پایله کې مړه شوي. راپور همدارنګ په خرسون اوبلاست کې او همدارنګ په کریمیا کې د 200 توقیف ځایونو او پوسټو سیمې په ګوته کوي او د کریمیا تاتار ټولنې د غړو سره د ناوړه چلند راپور شوي غیر متناسب ډېری پیښې یادوي.
ازادي راډیو په منځني سفر جولس شپږم په ټول افغانستان کې اوري. ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلي پیغامونه چې د واتس اپ لاري مو راستولې دي در سره شریکو.
راکر همدار خبرې کوم. زما د اسلامي امارت د ټولو لوړپوړو چارواکو خاصه د خارجه وزارت نه د هیله غوښتنه ده چې افغانانو سره په بارډرونو کې توخم بارډر یو کده بولدک بارډر او پاکستان ملیشي او پولیس وسره ډیر ظلم او تیری کوي او د افغانانو ناموس ته ډیره په بده سترګه ګوري او د خلکو ډیره بې عزتي کوي. نو باید پاکستان سره دغه مشکل ته د پای ټکی کېږدي او نور افغانان صبر او حوصله نشي کولی او نو بس په دوی ځان ته د ملت مسؤلین وایي نو تر ټولو باید د لومړی د دغې خبرې غم وکړي.
السلام علیکم، زه محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپینو مرانو اوسیدونکی د محل د مرکز کلات نه تاسو سره په تماس کې ما دا چې د ازموینو وخره رسیدلې ده، د سالانه امتحانو وخره رسیدلې ده، نو د ټولو والدینو مشرانو ورونو موهله هم دا چې خپل کشران خويندې ورونه و مطالعه ته آماده کړی او تشویق کړی تر څو په امتحان یا آزموینه کې ګډون وکړي او ښه نمرې ترلاسه کړي.
نبګورو کې نه کوم سړک شته، کومه لاره جوړه شته، پوه شوې؟ ټول د خپل طبیعت کارونه په ګیرو کې روان دي. خدای دې وکړي ستاسې موږ غوښتل لوړپوړو چارواکي ورسوي سي یو دي الباب سیم یا یو کمباره کمپاسي پوه شوې؟ موږ لپاره پاله کې د انټرنیټ واټساپ خلک ګیر تنګ زمي کې یخم یو نه بیا غونډې ته منډې وي بل خواته دا غوښتنه د سلام علیکم.
کری وخت محمد حکانی د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ سره څخه در سره پلین کیم. نو زما غوښتنه دغه ده پر دې برابر باندې ده چې پاکستان نور به هیڅ دغه ظلم او زور او ذاتی پریږدي. که پرې نږدي پایلې به ډېرې خرابې وي او انشاءالله العزیز افغانستان تر پاکستان په هیڅ لار هم کمزوري نه دی.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمېره ده 00420211421. شمېره بیا تکراروم 00420211421.
ازادي راډیو په منځني سفر دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې تر دولس سیمو په جوړ وروسته د زهرو کاروان پروګرام لرو. دغه شیبه به مخکې تر دې چې لنډو خبرونو ته مخه کړو د کرکټ په اړه معلومات سره شریک کړو. د انګلستان د کرکټ ملي لوبډله چې روانه میاشت په استرالیا کې د شلو ورونو نړیوال جام اتله شوه، یو شمېر لوبغاړي متحد عربي اماراتو ته لاړل چې هلته تمرینات تر سره کوي او له هغه وروسته به بیا د لوبډله پاکستان ته ځي او په پاکستان کې به درې ټیسټ لوبي تر سره کوي. بل لورته د انګلستان د ملي ټیم همدغه د شول ورنو د ملي ټیم یو شمېر لوبغاړي په استرالیا کې پاتې شول، یو شمېر نور له لندن هلته پسې ورغلل او دوی له استرالیا سره درې یو ورځنی لوبې تر سره کوي. د دغو لوبو په ترڅ کې تر اوسه پورې یوه لوبه استرالیا ګټلې ده، دوهمه لوبه نن روانه ده. استرالیا 280 منډې کړې دي، اته لوبغاړي سوځېدلې دي. د دې په ځواب کې د انګلستان دوه لوبغاړي سوځېدلې دي، څلور دېرش منډې کړې دي، پنځم ور روان دی.